İnsan ci dinişeyi mavadu karkilki tifikir kawi doktor sahib aya disi uraz bara nisi ci khpala ham disi yaw ziyan wiki ci biya pakhpal kar bani pkhimanewi.
ومتل موږ لرو وای چې هر عمل خپل عکس العمل لري. دوی چې دا کاروبار کوي البته د مفاد د پاره، د ګټې د پاره، د پیسو د پاره، د دغه تجارتي مسایلو د پاره چې دوی ته په دغه لاره کې هغه راځي، یو مفاد به راشي، پیسې به پیدا کړي، ګټه به وکړي، په میلیونونو پیسې به دوی لاسته ورشي. داسې یو وخت به راشي چې د دوی خپل اولادونه به په دغه مرض باندې، ځکه چې په یو ځای کې چې هغه کاروبار کېږي حتما هغه تربیه هم هغې نه اخلي، بالاخره به په نشه یي توکو باندې عادت شي، روږدي به شي. څنګه دې وکرل هماغسې به ورېبي. د ده بچي چې په دغه مرض بیا اخته وي او د باندې په سرکونو یا په ډیرانونو کې پراته وي، سرونه یې ببر او په بده ورځ پراته وي، آیا دی به خپله بیا رنځ نه وړي؟ خامخا به دی به په ټولنه کې ناارامه پاتې وي. کله به د ده په خپل سر باندې راشي بیا به دی پوهېږي چې دا ما څه بد کار کړی دی چې حالت ته زما بچي راورسېدل.
له دولت نه د تاسو غوښتنه څه ده چې هغو کسانو ته چې معتاد دي، دوی طبعاً په کور کې مېرمنې لري، بچي لري، اوس خو نارینه معتاد شوي دي، د مېرمنو سره څه ډول مرسته وکړي چې له احتیاج نه ووزي، حداقل د سبا او د بېګاه مړې ډوډۍ ولري؟
د دوی وظیفه همدا ده، منظم پروګرام لري چې د دې ښځو مثلا بچی دي او ماشومان دي، دوی به تعلیم ته ضرورت لري، تربیې ته ضرورت لري، او په څنګ کې د ټولو نه مهمه دا ده چې د هغوی د ولګې او د بېدستۍ غم باید وکړي. پروژې په شکل یاد یو کاروبار ورته برابر شي چې دوی هلته مصروف شي او هم حلاله نفقه ځان ته لاسته راوړي او هم هغه ماشومان د درس او تعلیم او د دې نه پاتې نه شي.
لکه څنګه چې په خبرونه کې یاد شول، هغه کسان و چې ذهني وده نه ده کړې، له عمره غټ دي خو د ماشومانو په څیر چار چلند کوي. د دوی مېرمنې هم د امدی معتاده کسانو د ښځو په څیر له ډېرو ستونزو سره مخ دي. په دې اکله مو له یوې ډاکټرې سره چې نه غواړي نوم یې په خبرونه کې یاد کړو مرکه کړې. هغه په پیل کې وایي،
کورونو کې د ازدواجونو ما لیدلې دي چې زمونږ په ګاونډو کې شته دي چې په خپل ذهن دومره صحیح کار نه کوي، او هغه ته خو اړتیا هم نشته دي چې لکه هغه ته واده وکړي. په خپل مجبور دي چې هغه سره ژوند کې د هغه ژوند ته لکه توجه وکړي، د هغه ارسته خو بیا هم نه کیږي. خو بس دا میندې خپل دې زوی ته کله هغه نورمال دی کنه دي هغه ته ژوند لکه جوړ کې، هغه ته واده وکړي، ښځه وکړي. نو دا ځینې کورونه خو داسې لکه هلکانو ته خپل جن کینه ورکی خالص زنه کورونه چې دی د پیسو تارتیا لري، ځکه اوس ډیره خلک د اقتصادونه صحیح نه دي چې دا غي ورونه سمرا او خیاروي، دا غي ورونه موږ غوړي چې لکه مونږه خ زيت لاړ شي خ الک سره چاغه او خیاروي چې کو کول شي چې خپل ژوند ته لکه صحیح دمه ورکی. هغه غوړي چې مونږه هغه سي الکانو سره ودو خو بیا د میاندې چې دی د څه کوي چې زه خیر د غي ذهن کار کوي که کار نه کوي. نن مونږه اړتیا لري پیسې ته، او نن زموږ دا مسؤلیت دی چې تاسو به واده شي. خو داسې نه وایي، دا هلک څنګه دی د دې ذهن کار کوي، دا کار کولی شي، دا په خبره پوهېږي، دا هلک کار کولی شي، که دا دې تحصیلات شته، دا روغ دی، د ذهن نه څنګه دی، دا پوښتنه نه کوي. فقط دغه هدف یې دی چې دا زموږ لاړ شي، دا زموږ لور واده شي. خدای داسې نه وایي چې ورګه چې دا کوم ځای ته لاړو، او بیا دې هغې ورکي هغه چې نه چې لاړو غریب لاړو، د هغې ژوند خراب شو، تباه برباد شو. هغه مجبوره ده که هغه سړی لیونۍ دی که هوښیار دی، که هغه ذهن کم کار کوي که زیات کار کوي، هغه چې نه مجبوره ده چې هغې سره بس خپله ژوند ته ادامه ورکړي او هغې سره بس ژوند وکړي. نورو نو هغې ته خو څه چاره نشته دی. اوس د افغانستان اوس نننۍ شرایطونه چې اوس دې ورځې کې دي خو ډېره سخته شوې دی. هغه جنکۍ غریب داسې غواړي چې بس مونږه کار ځای ته لاړو شو، خو مونږ ته یو ژوند دی، ټول عمر بس هغه زجر وبسي، درد وبسي. خو بیا چې هغه د خاوند کور ته لاړو څنګه کېږي؟ د خاوند کور ته چې لاړو، د هغه هلک وړونه چې دي، د هغې خپله ژوند دی، خپله بچي دي، خپله ښځې دي، داسې توجه ورته نه کوي. ورته وایي چې بس یو ښځه وه، خو مونږه تا ته وکړو چې ستا ذهن کار کوي که نه کوي، مجبور یې چې ته په خپله ژوند مخکې وړې. هغې ته بیا هیڅوک هم توجه نه کوي. هغه جنۍ بیچاره چې وردی خو ته ګوري چې سړی ذهن نه ضعیف دی. دي اخو ته ګوري چې دې سره څوک کومک ورسنه نه کوي اوس هغه مجبور دی چې په بدبختی کې خپل ژوند مخکې یوسي چې تر کله د جنې ژوندې وي دې ته بس اساس سوځي وي کورانه کې چې لکه دغه غي جنې کې لګو خيار وي باسر به لیدلې هغه کول شي یا باسواد وي په خپل ژوند مخکې وړي او هغه غریب به سواد نه وي هغه خپل ژوند څنګه مخکې وي هغه څنګه خپل کورانو ته یا خپل بچو ته یا خپل هغه سړی چې د ذهن کنه کې هغه سره څنګه کومه کوشي اوس ما غدي چې خلک هم در پد دی د جنې کده دینه ماشومان هم په دنیا باندې راشي ماشومان موشي نو هغه به ژوند خراب دی
ډاکټر صاحب د افغانستان اوسنۍ شرایط په کتلو سره چې خځې کار نه لري زده کړې نه شي کولای او داسې چاته وادیږي چې هغه ذهني وده نه ده کړې دغه ته بیا خځم کار نه لري وظیفه نه لري دلته بیا څومره زوريږي څومره د کورنۍ لخوا د ټولنې لخوا لترخه چلن سره مخ کیږي او په کور کې نیستی ناداری څومره د زوروي
زوروي له خنن سبا چې اوس داسې جن کې نه مکتب ته زینه د غي سو وظیفه ته پری دي داس شرایط په افغانستان کې راغلي دي چې هغه با سواد هم دي په ماغه حالت دي چې څوک به سواد هم دي د دوه ژوند خراب دي ځکه چې هغه با سواد نن سبا هغه په درس خوري هغه کور کې ناست دي او چې به سواد هم دي هغه په کور کې ناست دي دونه کور کې ناست دي دونه د اقتصادي مشکلاتو د هغه ستونزې لري دونه یو شانتي دي خو چې د دې سره چې بیا دغه د خوند مخ کار نه کوي دغه نه خو بس چې دغه په دې دنیا کې راغلی نه ونه هغه بیا نه خو بالکل چې سو ګوري د ژوند ته چې په کومه ګوټ کې د دې خوشحالي وي هغه نه شي د خوشحالي بالکل بیا ژوند نه هغه مرګ به تر دې چې بیا لاړ شي
دغه کورنۍ چې خپل لور د څه ته ورکړي چې ذهني وده نه دا کړي هغه د ژوند مسؤلیت مخ کې نسی وړي خپل بیا څومره زوريږي د خپل لور ژوند ته
نه وای چې بیا لاړ شي چې دا جنې د بخت فاصله لاړ شي او دا زمونږ شانې سپک شي او مونږ لکه خپل مسؤلیت ادا کو شرایط خراب دي لکه اقتصادي ژوند مخر نه دی چې مونږ دا جنې وساتو د دې خرچه ورکو د دې بل ورکو اوس درسونه هم نشته سبقونه هم نشته چې لکه مونږ دې سبق هم لګي خو ټول کورنۍ کې د جنې کې ژوند خراب شو دي چې هغه نه ګوري چې هغه لکه ځین کار کوي نه کوي بس ورکی هغه چلاړو بیا چې کله هغه لور د خوان کور کې اقتصادي مشکلات وی دی وهلو ټاکلو وی هغه چې خوان دی په خبرو باندې نه پويږي بل ستونزې چې هغه سړی کار نشي کولای بل ستونزې خو بس چې سړی دماغ کار نه کوي هغه خو کار هم نشي کولای ډوډۍ هم نشي راوړي خپل خزم نه پیژنې خپل بچیم نه پیژنې هغه خو پیس باندې نه پويږي بس هغه چې جنې په خپل چې وزوريږي هغه مور چې خپل لور ته وګوري دا غینه بیا توبه وسی چې یا الله کده دینه مخکې زما سره د خپل لور به می ساتل خو هغه خو هم دا غدي چې بیا نو مرچ خپل لور ته ګوري هغه مور بیا زوريږي بیا ټول قران ور سره زوريږي
ډاکټر صاحب تاسو په نظر څه کول پکار دي څه باید وسی چې کورنۍ کله لور ور کوي نو دې نقطې ته متوجي وسی چې لور داسې چاته ور نه کاچې هغه نسی کوي مسؤلیت دې د ذهن وده نه کړي
ګوره څه جن څه ډېر خو پښتنه تاسو کړی دا خو اولا نه چې دا هغه کور باید دا تصمیم ونیسي چې د چا لور ژوند خراب نه کړي هغه زوی چې دې دغه دماغ صحیح نه دی اغه خپل ځان نشي ساتلې نو بیا دا هغه څنګه وکي چې ولاړ شي دا بل شالور واولي خپل خزه اغه تاړتیا وکي اغه ځان تاړتیا نشي کولای خپل خزه تبیا بیا غینده کې خپل دا هغه بچی جوړي د ټول اثر تاثیر دا یو الګ چې دماغ کنه کې ټول په خپل چې خزه ماده مو نه کړي اغه تستون زشته دي چې بیا هغه سره چې د بل شالور وړي خاغه بیا دا غینم زیات استون ز جوړيږي لکه یوازې خپل الګ ته نه چې دا غي ورور ته مو ته خویند ته ټول ورانه ته بس یو لوی جنجال جوړیږي هغه خري چې هغه یو زوی ته خپل یو خصه تل شي چې هغه یو زوی نه پیزش پاک نور انت نه جوړ شي هغه خو بیا ډیر ګران وي دا قرانه باید پام وکي چې خپل زوی ته وعدهونه کې داسې چې د باغ کار نه کې بالکل دی ورته وعدهونه کې کداغه علاج کې خو علاج ورته اولو کې بیا ورته وعدهونه کې که علاج نه کې بالکل به ورته وعدهونه کې او بیا د جن کې چې کور ته دی کوم کور ته زی هغه کور والا باید پښتنه وکي چې هغه لکه سکار کوي هغه الګ مختیک دی نه دی چرس نه ونسکی سیګریټ ونسکی دا نور عملونه نه لري هغه کار کول شي کنه شي کولای هغه سواد لري کنه لري خیر دی که سواد مون لري چې یو کس په ولاري چې د خپل خزه یا خپل بچی ته پام وکول شي ناغه تر رسیدلې وشي بس بیا ستونزه نشته دی خو بیا د کورنۍ د الک کورم باید پام وکي او د جنې کورم دا مسولیت لري چې د جنې مور پلار ورور کا خور یار سو کې مدد دی جنې مسولیت لري هغه پام وکي چې د سي الکانو ته خپل لور ور نه کی
کسي یو
تاسو د دې نارینه او ښځې چې مسؤلیت نه وړي، فکر یې کار نه کوي، څومره دا ضربه ویني، څومره صدمه ویني؟
دا خو صدمه ډېره ویني. وګوره فرشته جانې، چې د یو لږ ذهن کار ونه کړي نو دا به څنګه کولی شي چې د ژوند ته به ستونزې نه وي؟ سر ته سر په دې په ژوند باندې ستونزې وي، ځکه چې د دې دماغ کار نه کوي. اوس داسې شرایط راغلي دي چې کوم مالک روغ دی، دماغ صحیح کار کوي، ټوله سواد هم لري، ماستر هم دی، اوس اوسګار ګرځي، یو ډوډۍ پسې ګرځي، هغې ته څومره ستونزې جوړېږي چې د هغې بچي لکه هغې نه جامې غواړي، کالي غواړي، نور غواړي، د هغه ښځې اړتیا دی، مجبوره دی چې خپلې ښځې ته ډوډۍ یوسي، جامې یوسي. ولې هغې ته وګوره، نن سبا په افغانستان کې څومره ستونزې دي چې په خپله صحتمند هم دی، خو چې د یو هلک ذهن کار نه کوي، هغې ته بس څنګه ژوند به ښه وي؟ چې بالکل هغه مالدار هم وي، هغه بیا ژوند ښه نه وي. که هغه ته ښه وي، که د هغې میاندو ته ښه وي، د هغې ښځه چې د هغه ژوند ته راځي، خو هغه به چې د اقتصادي وضعیت هم ښه وي، چې د هغې ذهن کار نه کوي، هغه جینې ته خو ډېره درد ورکوي، ځکه چې هغه جینې خپله مور پرېږدي، پلار پرېږدي، ټوله کورنۍ قوم ټول پرېږدي، دا هغه لږ په امید باندې هغه کور ته راځي. که د هغې مور هم ښه وي، پلار هم ښه وي، ټول ښه وي، چې هغه لږ په خپله صحیح نه دی، دماغ یې کار نه کوي، نو هغه جینې ته خو ډېره درد رسیږي. نو باید دا میندې کوشش وکړي چې خپل هغې خپل داسې چې زوی لکه صحیح نه دی، د دماغ نه ټیک نه دی، هغې ته هم به ښځنه کوي، او دا جنې مور هم باید پام وکړي، یا پلار یې پام وکړي، یا ورور یې پام وکړي، اول وګوري چې د هغې هلک څنګه دی، صحیح دی، روغ دی که نه دی. که نو بیا یې ورنه کړي، دا ټوله سر ته سر په ژوند کې داسې ستونزې دي چې څنګه دا بدې بچي په دنیا کې راځي، هغه ستونزو کې چې دي، چې تر کله هغه ماشوم خدای خبر چې هغه به څنګه لوی کېږي. هغه مونږ وایي چې خدای پاک لوی کوي، خو بیا خدای پاک مونږ ته یو دغه واسطه ورکړی دی چې مور پلار دی، هغې ځکه چې پلار ذهن صحیح نه وي، هغه ماشومان ته به څوک اړتیا کوي؟
ډېره زیاته مننه ډاکټر صاحب، تاسو ژوندی سلامت اوسئ.
مننه ستاسو نه فرشته جان، ښه ورځ مو لرئ.
درنو دوستانو، نیمه نړۍ خبرونه د میرمنو پلاس تر اورونو او ستوندو راڅرخي. کله موږ سره خپل نظر شریکوي نو په دې واتس اپ شمیره باندې پیغام پریږدئ. د واتس اپ شمیره ده 00 3 2 2 1 4 6 8. په دې لاره چې د ټولو افغان میرمنو ستونزې حل شي، نیمه نړۍ خبرونه پای ته رسوو. تر بیا ښه چاره.
آزادی ملما د آزادی رادیو د ملما پروگرام درنو افریدونکو ته شرح خلاص وایم. اسمت څاروانیم، نن په دې خبرونه کې زموږ ملما هم ویان دی، البته د رادیو یا تلویزیون ویان نه، بلکې د ویستری نړیوال ادارې ویان دی. یو وخت یې غوښتل چې ژورنالیست شي، پر رسنوی کې کار وکړي، خو ځین وخت هغه څه چې څوک غواړي هغه څه نه کیږي. نیکمرغه هغه دی چې څوک غواړي تر هغه ښه دنده په لاس ورشي. که خبرونه اوري، حتما به د وحید الله امانی له نوم سره بلدی است. دا چې شاغلی امانی اوس په څه کار بوخت دی، چیرې زیږیدلی، په کومو شرایطو کې لوی شوی، او تر دې ځایه څنګه رسیدلی، له دې واوري.
ډېره مننه سروان صاحب، سلامونه تاسو ته او تاسو ټولو درنو اوریدونکو ته. از د افغانستان د وردګو ولایت سید آباد ولسوالۍ په یو غرنۍ سیمه چې د ونخي دره ورته وایي، د وسخیلو کلی هغه کې زګدلایم. نو د ډیرای افغانانو په شان زه هم نه پوهیږم چې هغه دقیق نیټه او کال یې کوم و. دا غوښته بدبختۍ خو تاسو ته معلومیږي چې افغانستان کې جنگونه او ریکارډونه او کوم سب چې هغه مؤسسات چې و هغه خو د ډیرای خلکو له لاسه ووتل، یا غلا شول، یا چور شول، یا هم وس وزیدل. نو دقیق نیټه راته نه ده معلومه، خو کوم څه چې په اوسنیو اسنادو کې په هغې بنا باندې ما جوړ کړي وخت کې چې ضرورت و اړتیا ورته، تخمینی دا و چې 1909 کال زما په اسنادو کې دی، چې دا کېدای شي 2-3 کاله تفاوت ولري. 2-3 کاله تفاوت په دې معنا چې کېدای شي زیات ویل شوي وي، ځکه وروسته چې ما کله د خپل مشر ورور تذکره ولید، هغه د مانه په اوسنیو اسنادو کې کشم، او دا هغه اصلي تذکره را پیدا شوې وه. یو چیرته چې ما متاسفانه یا خوشنۍ سره لا هم اصلي تذکره پیدا شوې نه ده.
مانی صاحب چې د زوکړې کال به معلوم نه وي نو میاشت او ورځ خو به مو خامخا چې معلوم نه وي. اروپا او امریکا ته چې کوم افغانان تللي اکثرو د زوکړې ورځ د جنوري اوله ښودلې ده. دلته ډیر ورته حیران دي چې دا څنګه ممکنه ده.
بازم ما کټګوري کوم ما غوال د جنوري ده.
جالب ده. نو شه تاسو خبرې کولې بیا مو مکتب چیرې وایو؟
نو د سید آباد ولسوالۍ یو غرنۍ سیمه ده چې د ونخي درې په نامه یادي. یا ونخي درې کې بیا کلی مشخص کډیر زیات مشخص کو کلی د وسای خلو په نامه یادي. په هغه کې دنیا تر اغله ما متاسفانه زما دومره راته معلومیږي چې زما د پیدایښت سره سم د افغانستان کې د ناورینو او ناخوالې هم پایل شوی وي، یا د ما د جګېدونه مخکې وو یا هم په دغه جریان کې وو. خو په هغې وخت کې زمونږ په سیمه کې ښوونځی یا مکتب نه و. نو ما اولینۍ خپل هغه د ماشومتوب او بیخي هغه لومړنی الف ب مې چې زده کړی وو هغه مو د کلي د ملا امام یا د مسجد د ملا نه زده کړی وو. په لنیک مرغه زه لا هم په هماغه د الف ب او په د سپاره او په دې کې وم چې د ځینو بهرنیو انجوګانو لخوا په هغه سیمه کې سیار ښوونځي پرانستل شول. سیار ښوونځي په دې معنا چې مونږ د ښوونځي کوم تعمیر نه لرو، نو مونږ په خاورو کې ناست وو. کله به تونو لاندې یو چیرته ناست وو، بیا به سبا ته راته ویل چې دلته مه راځئ، فلاني ځای ته راشئ، هغه بل ځای کې ونې چې دي هغې لاندې به ناست وو. نو دغسې یو سیار یا ګرځنده ښوونځی هلته فعال شو، او په هغې کې زه د هغه لومړنیو شاګردان نه وم چې په لومړي ټولګي کې شامل شوم. البته شاید هم هغې وخت کې سن مې 15 کاله خو بل نه ډېر وړکی وي، شپږ یا د اوو کلو به وم. او زما مشر ورور چې تر ما 2 کاله مشر دی هغه دوهم ټولګي کې شامل شو. نو یوه جالبه خاطره د هغې ښوونځي دا ده چې کله د امتحانونه او ازموینې پیل شوې د هغې نتیجه راغله، نو زه په هغه خپل لومړني ټولګي کې ما اول نمره مې یعنی بشپړ کړ. نو زما دپاره دا یو ښه خبره نه وه، ځکه زما مشر ورور دوهم ټولګي کې هغه دوهم نمره ښوونځی اول کال پای ته ورسو. نو ما هغه وخت کې ژړل چې هغه دوه نمرې اخیستې دي او ما یوه نمره اخیستې.
تاسې دوه نمرې اخیستې؟
دا هم یو چار څو به کور کې راته ویل چې نه تا ډېرې اخیستې، تا اول نمره ما نه زه اول نمره په دې معنا چې یعنی ما لږ اخیستې تر هغې نه. نو هغه ښوونځی همداسې ښوونځي وو چې د تیارو د بمبارد او د جګړو د دې له امله به کله به په یو سیمه کې وو، کله به په بل سیمه کې وو، کله به په د یو کلي تر ونو لاندې کېناستو، کله به د بل. او بل جالب خاطرې د هغې ښوونځي نه ډېرې زیاتې لرم چې د شهید محمد صابر په نامه باندې یادېدو. زه چون چې د ټولګي اول نمره وم، نو زما مسؤلیت دا وو چې یوه توره تخته چې موږ له لرګي جوړه کړې وه او بیا دغه د بیتری یا د وړې بالټۍ د شپاغې وخت کې په رادیوګانو دی کې استفاده کړې، د هغې د تیزاب به مې ایستل، د لرګی وم په هغې هم په لمدول، بیا هم په هغې توره وو، بیا هم دغه توره تخته زما مسؤلیت وو. 4 ورځې کور ته ایسم او بیرته یم هغه ته راوړم، ټولګي ته راوړم. نو دا سن دما زه د هغه په اصطلاح کفتان وم، دا مسؤلیت هم دما و. 4 ورځې به مې دا توره تخته په سر نیولې وه، کور ته به مې وړله او سبا به مې بیرته ښوونځي ته راوړه. او د هغې سره به په شمار دا تباشیر دا به هم ښوونکو راکړی وو چې دغه به هم وړه راوړه. نو دا تر شپږم ټولګي پورې مې همدغسې ښوونځی وویلې چې همدغسې ادامه پیدا کړه، بدون له دې چې موږ د ښوونځي کوم تعمیر ولرو او یا هلته صنفونه وي، چوکۍ وي، میز وي. بس تر شپږم صنف یا شپږم ټولګي پورې همدغسې، کله په تر دې ونو لاندې او کله تر هغو ونو لاندې، کله به چې باران وو بیا به د کلي جومات ته لاړو. هغې نه وروسته بیا متوسطه پیل شوه. متوسطه چې له اووم ټولګي نه تر نهم ټولګي پورې وه، هغه د ونخي د لیسې په نامه یاد هغې وخت کې متوسطه وه، تر نهم ټولګي پورې، چې هغه زموږ د کلي نه 1 ساعت پیاده لاره وه. 1 ساعت پیاده لاره به بیا موږ یوې خانه تګر کوو، 1 ساعت به د بلې خانه کوو تر څو هغه ښوونځي ته ورسېږو. 3 کاله مې بیا هلته د منځنۍ یا متوسطه ښوونځی لوستی. لاغې وروسته بیا کابل ته راغلی یم. کابل کې بیا ما د ثانوي تخنیک په نامه یو مسلکي ښوونځی و چې لسم ټولګی مې هغې کې پایل کو، او لاغې نه هم دوهم نمره په د مرستیال انجینر په توګه فارغ شوم تر 2 لسم پورې.
او لاغین ورسته بیا نو ما دوه ځله د کانکور امتحان ورکړی دی. کانکور ازموینه په دې معنی چې ما د ژورنالیزم سره ډیر علاقه و. نو کراوال ته ما خونځای مسلکی خونځای
ورسره
همدغې خبرې ته راځم. زه چې کله ډیر ماشوم وم زما پلار به چې خبرونه اورېدل نو ما ته به دا د بی بی سي او د امریکا غږ د ناتاخانو آواز به ډیر خوږ لګېده را باندې. نو په هماغه ماشومتوب کې به هم ما خبرونه اورېدل او ډیر علاقه مې د خبرونو سره وه. همیشه لکه د ښه پاخه عمر کسانو هغه رادیو ته به کلک ناست وم او خبرونو ټایم یې هېڅ وخت له لاسه نه ورکوم. علاقه مې ډېره زیاته وه چې زه هم خبریال شم، ژورنالیزم ولولم. هماغه علاقه وه خو کابل ته چې راغلم مسلکي ښوونځی مې ولوستو، هغې سره ومې لوستو خو دومره علاقه نه وه. نو وروسته بیا زما په کانکور په لومړنۍ ازموینه کې زما درې انتخاب وو. په هغې وخت کې به انتخاب تر درې انتخاب تاسو کولی شوی چې اول انتخاب زما د کابل انجینري وه او دوهم د کابل پولیتخنیک وو. دریم مې ژورنالیزم په خواشینۍ سره چې دریم انتخاب مې ژورنالیزم. نو په لومړي ځل زه اول انتخاب ته هم نه وم شوی، د پولیتخنیک چې دوهم انتخاب و هغې ته کامیاب شو. هغه مې بیا ورته پرېښود ژورنالیزم دپاره. یو کال مې صبر وکړو، وایي نه زه دا نه وایم، زه باید ژورنالیزم ووایم او خبریال شم. نو بل کال ته مې لومړنی انتخاب هم د ژورنالیزم پانځیو چې نیکه مرغه هماغه ته بریالی شوم. او بیا مې د کابل پوهنتون د ژورنالیزم پانځی لوستې ده چې د ژورنالیزم پانځی د مطبوعاتو او د عامه اړیکو له څانګې فارغ شوی یم او هلته هم په کادر سره دریم نمره د هغې نه فارغ شوی. د دې دوران کې مې چې کله دوهم ټولګي کې وم، د دوهم کال د ژورنالیزم پوهنځي کې وم، ما د آزاد خبریال په توګه هم له ځینې بهرنیو رسنیو سره دنده پیل کړه چې هغه کې په لندن کې د جګړې او سولې په اړه راپور ورکولو انسټیټیوټ وو په کابل کې چې دوی فعالیتونه په 2002 کال کې پیل کړل. هغې سره مې د آزاد خبریال په توګه کار پیل کړ او گزارشونه یا راپورونه به ورته جوړول تر هغې چې بیا بېرته چې کله زه د پوهنتون نه هم فارغ شوم، د هغوی سره مې رسمي دنده لرله او د هغوی سره مې بیا تر 2008 کال پورې خپل دندې ته ادامه ورکړه چې د چیف پولیټیکل رپورټر یا د سیاسي برخې مشر خبریال په توګه او د ژورنالیزم د ترینر په توګه دا مختلفو دندو مې ورسره کار وکړ.
له پوهنتون بیا کله فارغ شوې؟
2004 کال کې دسمبر میاشت کې د کابل پوهنتون ژورنالیزم پوهنځي نه فارغ شوم. او دا غنه ورسته د امغه سره اکتفا وکړ ډیر وخت دی د کار دنده پایل شو.
تاسو د سولې او جنگ د انسټیټیوټ یو ول د دوی لپاره دا ضرورت نه و چې راپور باید په انګلیسي ولیکي او که تاسو انګلیسي زده کړی و؟
د دوی د پرارتیا و چې په انګلیسي ژبه راپورونه وکړي شي، خو د افغانستان کې دوی دا امکانات لرل چې دوی ژباړن لرل. موږ به راپورونه په دری او یا پښتو ژبه جوړول، بیا به ژباړل کېدل او ژباړنه وروسته به بیا بهرنیو ایډیټرانو ایډیټ کول او بیا به د هغې نه وروسته په ویب سایټ باندې پوسټ کېدل یا به خپرېدل. نو هغې کې د اړتیا اولو کې وه، وروسته بیا ما خپله هم په څنګ کې مې ورسره انګلیسي ژبه باندې هم کار وکړو. انګلیسي ژبه کورسونه مې ونیول او تر یوې اندازې پورې د انګلیسي ژبه مشکل هم حل شو. نو زده کړې مې پای ته ونه رسېدې ځکه ما غوښتل چې ادامه ورکړم. نو بیا دغه څه زده کړو هغه پاتې شو او دندو مصروفیتونه او جنجالونه د ژوند د شروع شول. بیا نو داسې فرصت مساعد نه شو چې ادامه ورکړي. افغانستان کې امکانات هم محدود وو، تر لیسانس دورې پورته زده کړې په هغه وخت کې نو یا خو بیخي نه وي او کوي هم ډېرې محدودې وې. نو 2000 کال کې د کورونا په اوج کې بیا ما تصمیم ونیو چې زه خپل زده کړو ته ادامه ورکړم. په د جرمني یا د آلمان هیواد کې مې ماسټرۍ ته اپلای وکړو چې له نیکه مرغه هغې ته بریالی شوم. او 2000 کال کې راغلم ما کورونا وخت کې چې یو سمستر مې وویل او بېرته لاړم افغانستان ته. افغانستان 2001 کال کې بیا راغلم، نو ماسټرۍ مې خپله د جرمني یا د آلمان د فورتبانګن یونیورسټي د نړیوالو اړیکو او د کلتوري ډیپلوماسۍ په برخه کې خپل ماستری هم پروس کال 2023 کال په مه میاشت کې بشپړ کړ. نو دا د زده کړو سفر و.
له آزادي رادیو د آزادي میلمه پروګرام اوري. زموږ میلمه وحید الله مایار دی. ته که اوس بیرته راشو کارونو ته دندو ته تاسو د خپل ځینو کارونو یادونه وکړه د نورو په اړه هم وایست.
ما مخکې ته ویل چې کله د ژورنالیزم دوام ټولګي کې وم ما په د آزاد خبريال په توګه دند پیل کړل له بهرنیو رسنیو سره هماغه ادامه پیدا کړه تر هغه چې زه فارغ شوم 2004 کال دسمبر میاشت کې. نو ما دوی سره فول ټایم یا د پوره ورځې دند واخسته په هغه برخه کې مختلفو برخو کې مخکمه یادونه وکړنه غواړم چې بیا د تاسو پروګرام مخصای شي. نو د امم ورک 2008 کال کې بیا ما د ملګرو ملتو د پراختیایي پروګرام یا UNDP سره د افغانستان د نوي پایل پروژه د نیو بیګینینګ فور افغانستان یو پروژه و چې دوی د ډایاک برخه کې کار کوي. نو په هغه برخه کې ما د مطبوعات یا د رسنیو د مسول په توګه دنده پیل کړه 2008 کال کې او دغه دنده تر 2011 کال پورې ادامه پیدا کړه او په 2011 مارچ میاشت کې دغه پروژه بشپړ شو. نو بیا د یو لاندې مودې لپاره زه د خبرونو د مسول په توګه د افغانستان د سولې عالی شورا سره ما دنده پیل کړه چې هغه هم قرارداد مې د UNDP له خوا او د UNDP له خوا نه دوی ته تخنیکي هغه ملاتړ ورکول کېدان او د هغه په اساس څون د مونږه بل پروژه د UNDP پای ته رسیدلې و. نو د پروژه کې بیا ټول کارمندان چې وو هغه به کې مدغم کړ. نو بیا د سولې عالی شورا کې مې ډېر ادامه ورنه کړه فقط یو لس میاشتې وو. هغه نه وروسته 2012 کال کې چې WHP ته راغلم او WHP سره د هغه ویان په توګه او د رسنیو سره د اړیکو د مسؤل په توګه یا د عام اړیکو په توګه باندې پاتې شوم تر نن پورې.
لدی معلومیږي چې ډیر کار مو د خوړو له نړیوال پروګرام سره کړی دی. مخې تر دې چې بل پښتنه په دې ارتباط وکم، تاسو په پایل کې د خپل لومړني شوانسي په اړه ځینې خبرې وکړې او ومو ویل چې ودانې نه درلوده تر شنه اسمان لاندې مو درس وایو. خبر یاست چې همغه شوانسي بل اخره ودانې پیدا کړه اوس په فکر کوي چې ودانې ولري که لا به هم همدغه سي په میدان کې وي.
لبعد عمر غته راغی چې په وردګو ولایت کې امنیت مسله مطرح نه و زباتا غراتا کوله شوی راغی وخت پورې کوندای جوړ نه و. خو دې ورسته یو کلونو کې کله چې فاروق ورداګ دې په هنه وزیر وو وا مې ورېدل چې یو کوندای جوړ شوی دی یو تعمیر دی چې څومره فعال وو څومره اسري وو او په کومه باندې جوړ شوی وو. آیا نو هم هغه ته کې خون کې وو هغه کې زکون کې وو او څه امکانات یې لرل؟ نو افغانستان کې د تاریخوالي او د محدود امکاناتو لامل ما نشوي کولای هغه وخت چې خپل کلی په تاکلې ته پاس 2008 کال نو ورسته مزه خپل کلی ته نه تللی. نو دا سي اوریدلې مې دي اما مطمئن یا ډاډه نه يم چې هغه وخت تر کومه بریده په څه په څه بنا او په کومه امکاناتو جوړ شوی وو او اوس هم فعال دی کنه. خو کله چې مونږ والته د اول لومړی ټولګي نه تر شپږم ټولګي پورې دغه دوره ټوله مونږ حتی تر اووم او اتم ټولګي پورې مونږ مندنای خوونځای هم هغه نه درلود تعمیر نه درلود چې هغه بیا ورسته بیا جوړ شو او لره مونږ هم ورسته یو کال یا دوه کال په تعمیر کې درس ویل چې هغه نه نن ټولګي وو نو هغه یو تعمیر درلود دی ونخې د لسې په نامه د منځنی خوونځي نه لسې ته هغه ارتقا کړې وه او تعمیر هم ورته جوړ شوی وه. په نو شرایط افغانستان دي دغه خوندین ډېر زیات خاطرې لرم.
امانی صاحب تاسو د ژورنالیست په توګه هم په وطن کې کار کړی دی. زموږ یو همکار له خلکو سره چې به خبري کولې او په وطن کې نو عجیب و غریبي خاطرې لري ځینې شانې ثبت کړې دي کله چې راوروي مشټول ورته خواندو. تاسو هم د سې کومه دلچسپ موضوع لري کومه دلچسپ خاطره لري؟
ولا خاطره خو ډیر زیات دي خو یو خاطره چې همدغه سي د ژورنالیزم دغه کتاب ته معلوميږي چې له هر چا سره مو سره کار دی په ټولنه کې که هر څوک دی هغه سره د تاسو سره کار دی. خاطره خو نور ډیر دي چې تعجیزونه به وو په هغه کې توهینونه به وو تحقیرونه به وو چې مرکه ته به وو غوښتو مرکه کې چې لکه تون شو ور سره جدی وشو راته بند وک او مایک وګرځو د اخبارونه برا کېدل راته را کول کېدل دا څه خوري دي نو د ما لپاره نو هغه د ژورنالیزم یو عامه استلاده دا چې موږ ته په پانتون کې هم ویل چې یو خبريال یا ژورنالیس باید هر څه ته خبر پسترګه وګوري په څه کې کوم خبر دی نو ما هم هغه څه یو نظر لره چې هر څه لیدل ورته مې کتل چې په دې کې خبر څه دی چې زه ترې راوخم نو خاطرې خو ډېرې زیاتې دي نو هغه زه فکر نه کوم چې اوس دې وخت چې سړی ووایي ما او په کې ډېرې ستونزې په کې ډېرې زیاتې دي زه د هر خبریال د زړه نه راځم دوی واقعا هغه خلک دي چې د ډېرو ناخوالو سره مخ لاس او ګریوان دي اما بیا هم خپل مقدس دندو ته ادامه ورکوي ټولنه له حوادثو له وقایعو له دې نه خبروي او دا ډېر یو ستر مسؤلیت دی ما خپله ونه شوای کولای چې ادامه ورکړم ډېر دروند مسؤلیت دی نو د دوی ټولو ته زما خاص سلام ټولو خبریالانو
مانی صاحب ډېر خلک د ځان د مصرفولو لپاره یو شوق لري چې انګریزان هابي بولي تاسو کوم هابي لري
والله که درته ډېر خسته کوم کس به درته معلوم شم چې خاص هابي نه لرم ما یو غزنه هابي مې داده چې زده کړم نور هم زده کړم ولولم ام دا اوس هم یو قسم مات ماستری تر کا چې پورې زده کړې دي غواړم چې ادامه ورکړم او هر څه چې نوی ګورم نوی ژبه نوی کلتور نوی خلک دا غوي باره کې ولولم دا غوي باره کې زده کړم اما د ژوند مصرفیتونه دومره ډیر دي چې اجازه نه راکوي زما خاص ابي دا چې هر څومره چې سړی کولای شي نور هم زده کړی نور هم ولولي نور هم یاد کړی
پس هم دمو هابي ده چې نوی شان کشف کړی نوی شان ومومي د مطالعې په اړه مونږ نه ویل مطالعې څنګه کوي
مطالعې سره علاقه لرم مطالعې سره ډیر زیات علاقه لرم غواړم چې مطالعه وکړم همیشه د یو خبريال لپاره شوم د ما مسلک هم ژورنالیزم دی هغه لپاره مطالعه خپل د ما په نظر هر څومره چې کولای شي هغه عمر ورته کړه
تاسو هم له افغانانو سره کار کړی دی په خپل وطن کې او هم له بهرنیانو سره کار کړی دی دا دوه تجربې څنګه پرتله کوي
ولکه رښتیا وایم او صادقانه وایم چې له خارجانو یا بهرنیانو سره کار کول ساده دي تر هغه چې له افغانانو سره کار کوي ما خو له افغانانو سره ډیر زیات کار نه دی کړی خو یوازې یو څو میاشتې د سولې عالی شورا کې وم هغه هم قرارداد ملای بهرنیانو یا له یو ان یا له ملګرو ملتونو له ادارې سره وو اما متاسفانه یا په خوشینۍ سره هغه کوم فرهنګ او هغه کوم محیط چې په افغاني ټول په افغاني ادارو کې په هغه وخت کې وو ما خپل ونه شوې کولای چې دا ما ورکم الته دومره محدودیتونه ډیر وو دومره یعنی کله چې یو پروژه کې یا په هر اداره کې څو کار کوي ډیر مسریات یا ډیر اغیزمنتیا په ټیم ورک کوي که ټیم ورک نه وي نو حالته هر څوک نشي کولای په یوازې سر هغه هدف ترلاسه کړي نو ما دا ټیم ورکینګ یا ټیم یا ډلهیز کار په دولتي ادارو کې کار چې ما تجربه ډیره کمه ده له دولتي یا افغاني ادارو سره خو په لاندې موده کې یا کمه تجربه کې ما دا شی ونه لیدل حالتا خوشینه سره هر څوک پدې کې وو چې ځان ته کریډیټ واخلي در حال کې چې د ټولو کریډیټ په ټیم ورک تر ټولو ښه تر لاسه کېدای شو
د وینډوینو کار ډیر آسان نه دی شاید خلک په پوی نه شي اره اداره ځان ته پالیسی لري کله له کومې ستونزې سره مخامخ شوی نه یاست مثلا کله مو د خپل ادارې د پالیسی خلاف خبرې کړې وي یا کله مو ممکن پاره پالیسی چې تاسو ته دکټې شوې ده یا تاسو ته ویل شوې ده په هغه مو سم سر نه وی خلاص شوی د څه کومه تجربه او خاطره لري
په دې کوم ورغه د خلونو نړیوال پروګرام یا دبليو ایچ پی چې زما ډیر موده دندم له دوی سره او تر اوسه هم ورسره یم اوس د ویان په توګه نه البته دا باید واضح کړم چې زه یو بل مسولیت باندې یم ورسره خو تر جنوري میاشت کې هم دا کال زه د ویان په توګه مې دوی سره دنده ترلاسه کړې ده نه دوه لس کاله اوس چې زه دوی سره د ویان په توګه مې دنده وکړه اوس هم مغه قرارداد باندې یم اما یو بل مسولیت لرم نو د بعد ډیر واضح وایم چې د خلونو نړیوال پروګرام کې داسې محدودیتونه نه و. البته پالیسیان شته وی به په هر اداره کې علاوه که هر اداره وي، اما داسې څه نه و چې هغه دې پټ کړی شي له خلکو نه. یوه کاملا بشري اداره ده او همیشه دا راته ویل کېدل چې موږ داسې څه نه لرو چې پټ یې کړو. خو ځینې داسې مسایل به وو چې هغه د خوړو نړیوال پروګرام له صلاحیت نه پورته وو یا تنا دوی پورې نه اړه نه درلوده، نورې ادارې هم پکې شاملې دي. په هغه وخت کې نو بیا موږ د احتیاط نه کار اخیستو چې موږ هغه څوک ونه اوسو چې د نورو مسؤلیت ځان ته واخلو. نور زموږ د خوړو نړیوال پروګرام یوازنۍ دنده خلکو ته مرستې رسول دي، چې په هغې کې هیڅ داسې څه نشته چې سړی دې پټ کړي یا د هغې باره کې خبرې ونه کړي. تاسو به لیدلی وي یا تاسو ته معلومه ده چې شاید د ټولو بهرنیو ادارو په مقایسه یا په پرتله د خوړو نړیوال پروګرام همیشه د رسنیو سره همکار پاتې شوی او همکار دی همیشه. زه خپله چې کله وم یو خدا و چې زه خبریال پاتې شوی یم، ماته د خبریالانو دردونه دوی ستونزې او هغه چې کار چې دوی کوي هغه راته معلوم و. هیڅ وخت ما نه دي ویلي چې امکانات وو، یعنی ځان مې نه درته نه درېخ کړی او همیشه ورسره همکار وم. ولو که د هر ادارې نه هر موضوع کې تماس نیول شوی، ځینې وخت به مو ویلي وي چې لږ وخت پکار دی چې موږ معلومات راټول کړو، هغه دقیق معلومات چې باید خلک پرې باندې خبر شي. نور داسې څه نه و، یعنی پالیسیانې خو باید تعقیب شي، هغه رهبری د ادارې باید په جریان کې واچول شي، موضوع باید ورسره شریک شي. اما داسې څه چې ما ته راکړل شوي وي چې یوازې دغه څه ویلی شي ته د هغې اخاطر نه، داسې کوم هغه نه لرم، داسې کوم تجربه نه لرم.
اماني صاحب زه فکر کوم زموږ وخت ذاتي پوره دی، خو بیا هم کېدای شي بټونه وي پکې ځینې ځایونه لرې کړو. کومه داسې څه لري چې که وکړي نو شاید د اورېدونکو لپاره دلچسپي مهرباني.
اورېدونکو لپاره خو به زما خو مخکې وویل چې زما یوه وړه قصه درته وکړم چې یو وخت ما چا سره خبرې کولې، نو زه لیدم چې موټر کې ځم او راځم، دفتر دی او د خوړو نړیوال پروګرام دی او کله میډیا ده کله تلویزیون دی کله راډیو، نو هغې سره هم داسې بحث پیدا شو. نو ما یو څو د ژوند هغې یو مایوس حالت کې وم، ما خپله د ژوند یو څو ترخې ورته وویل. هغې راته کتل وایي ما فکر کوه هغه دری ژبو خبره وایي چې ته خو د بچۍ شیر پراټه باشي، یعنی هغه سه زحمتونه او هغه تکلیفونه او هغه ستونزې چې ما ګاللې دي چای فکر نه کوو او نه کوي. نو دا به وایم چې زه لومړنی ښوونځی خو ما ته ویلې چې موږ په څه حالت کې وویل، دغې نه وروسته زه لس کلن لا نه وم چې ما پلار له لاسه ورکړو، موږ د بدبختۍ یو کندې ته ولوېدو. زه مجبور شوم چې زه مزدوري وکړم، زه پاکستان ته لاړم. د پاکستان د کوټې ښار کې ما تاسو بیا اورېدلی وي د کولې په نامه چې دا د ډبرو سکاره دي، هغې کې مې کار کړی دی، پاکستان کې مې د خټګري کړې ده، نور ډېر نور د اوسپنې کان کې مې کار کړی چې په ورځ کې بیا پنځه یا کلدارې راکولې. دغسې تکلیفونه او جنجالونه وو، اما تسلیم نه شوم. کله چې بېرته راګرځېدلی یم، بیا ښوونځي ته تللی یم، کله چې بیا مجبور شوی یم، بیا مې کار کړی دی. نو دغه به کېدای شي ځینو دپاره یو الهام وي چې هېڅ وخت تسلیم نه شي، زده کړو ته ادامه ورکړي او زده کړه بالاخره نن ورځ زه د نړۍ په ساته د یوې بشري ادارې ویان پاتې شوی یم او تر اوسه پورې هم ورسره یم په یو شکل نه یو شکل. نو هغه کیسې چې کله رایادوم ځان سره فکر کوم، ما هېڅ وخت فکر نه کوم. نو ټولو ته شاید دا یو الهام وي چې هېڅ وخت مایوسه نه شي، نا امیده نه شي، ناهیلي نه شي، ادامه ورکړي، زحمت وګڼي، وبالي په ځان باندې درس زده کړي، تر هغه بل هیڅ شی لاسته نشي راوړي.
او همدا دي ستاسو بلکې د هر انسان د بریالیتوب راز. نو خدای مولا بریالي او کامیاب لره.
مننه سروان صاحب.
داود ازادي رادیو میلما وحید الله مایار په انستګرام کې آزادی رادیو اندرسکور پی ای راپور زموج قضاوت ستاسو.
Zara banje vas خوځه میان هم پدې کې.